شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي سلامونه. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازیو سره کتلی دي. دا خبرې چې څو اونۍ مخکې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر لغوه کړی وي څرنګه بیا پیل شوي دي تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي تاییدوي چې د اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونو ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې او شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندې لومړۍ ازموینه یې په تیرو 3 کلونو کې بریالۍ هڅه وه. بشپړ خبرونه. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیک آباد بازار په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړې چې په نتیجه کې 5 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط وکړ. ښاغلی عبادي زیاتوي چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي.
پنځه پوسټو سقوط کړی د طالبانو تهاجمي برید له امله. نور انشاءالله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د اورزګان د والي ویاند یادونه وکړه چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته خو کره معلومات یې نشته. خو د اورزګان امنیه قمندان وایي چې په جګړه کې یو پولیس او 19 طالبان وژل شوي او 4 پولیس ټپیان دي. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب کې د ملکی وګړو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په کته قشلاق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. طالبانو د دې تورونو پر پاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خواجه سبز پوش د فاریاب ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال په کې خورا زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو 4 کلونو کې د څه باندې 4000 ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په یو راپور کې ویلي ژوره اندېښنه یې په ځانګړي ډول په هوایي بمباریو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتریش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد غندلی او ویلی دی چې د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو 4 کلونو کې 3500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9000 زیات نور ژوبل شوي دي. د راپور له مخې په بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له 2015 کال را په دیخوا کال په کال زیاتې شوي دي. سرمنشي ویلي دي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې لخوا هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د عراق صدر اعظم عادی عبدالمهدی وایي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهرچیانو غوښتنې پر ځای دي. خو مهدی وروستۍ ناکرارۍ چې په ترڅ کې یې له 150 زیات کسان ووژل شول وغندله او دا یې د دولت د تخریب لپاره هڅه وبلله. ښاغلی مهدی نن جمعه په یوه تلویزیون وینا کې وویل د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې چې پر حق وي وبه منل شي.
وأؤكد أن صوتكم مسموع.
زه بیا ټینګار کوم چې ستاسو له اعتراضونو مخکې هم ستاسو غږ اورېدل شوی. موږ یو څرګند تفاهم ته رسیدلی یو چې د فساد پر ضد مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد او ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو ښودلې موږ هم لرو. موږ ټولې پر حق غوښتنې څارو او ځواب ورته وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تېرې سې شنبې راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر 1400 کسانو ته رسیدلی. په مړو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې ښکېلو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. شمالی کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندې لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ هڅه وه. دا ازموینه له متحدو ایالاتو سره د روانې اونۍ په پلان شویو خبرو کې د امتیاز اخیستو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالی کوریا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې دا ازموینه تیره چهارشنبه شوې ده. پیونګیانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوک سونګ په نوم میزایل وتوغول شو چې له اوبتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا ولسمشر پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر عادي غوسه څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم خبرې ورسره وکړو. په پام کې ده چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټوکهلم کې په کاري سطحه خبرې پیل کړي. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او د وسلوالو جزوتامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده وښیي څو دا کار وشي. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره شي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 1500 زیات خلک وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد له نویو حالو ځلو خبره وو. د یو شمېر راپورونو له مخې شاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی دي. په افغانستان کې مو د ماشومانو د مرژوبلې زیاتېدو ته د ملګرو ملتو له اندېښنو هم خبره وو.
کله کې ناست ډوډۍ مو خوړه چای مو څښه هوان راغه کله کې ولګېد کله کې ولګېد پنځه شیدان درې دانې زخمیان.
په خوست کې کوچان څه ستونزې لري؟
د ځوان ټاټوبای د مکتب نشټوالی د کلینیک نشټوالی نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
د مالو د بنګانو یو ډنډ مغه چوبچ.
طالبانو تیر شپه د روزګان پر گیزا ولسوالی لوی حمله کړې ده. د دې جګړې حال درکو. د زمارا زما حق په پروګرام کې مولا ولایتونو کابل ته د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د لیږد دیدو مسله څارلې. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلی دی. طالبانو چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ګډون له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره کتلی وو، له خلیلزاد سره څرنګه خبرې پیل کړې دي؟ دا خبرې خو له نه پړاوه وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړی وي. جزئیات له اسمت څاروان.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبری اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشه د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دو سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د 3 سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبری لغوه کړې، د زلمی خلیلزاد او طالبانو لومړنۍ کتنه وي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل. څه چې ویلی شي هغه دا دی چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. آژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کول وو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په سپین سپینه مانی کې وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، د ژمنه ونه کړه. ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوځ له لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشود. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبری غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشی د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي، په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حملې وکړي، زموږ انتخابات یې وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وویني، نو معنا یې دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې کتنې په اړه د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی له کابله په ټلیفون راسره دی. ابراهیمی صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره اخیستې ده. ستاسو په باور د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شویو خبرو وروسته څه معنا لري؟
شیبر صاحب، مننه ډېره. د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتي ختمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو هغو اهداف ته ورسېدل چې دوی غوښتل. یو هغه دا و چې د القاعدي شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي، او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. او بله مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بېرته خپل اعتبار ورغی طالبانو په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې، دا پروژه اصل د پاکستان و. شیخ خلیلزاد له دې نه غوښتل هغه پروژې چې د په نظر کې وي چې دا وروسته له دې نه توافق وشي، هغه پروژې به د پاکستان په محوریت په دې منطقه کې پلي کېږي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه پروژه هم ختمه شوې ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهدافو ته رسېدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي، دغه مذاکرات هم چې وځنډول شو، دا د امریکې تر انتخاباتو پورې به دا پروسه هم دسته.
بل ابراهیمي صاحب، تاسو وویل چې امریکایان خپل اهدافو ته رسېدلي دي. چې خپل اهدافو ته رسېدلي دي، نو بیا څنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
ګوره، دا مقطعي اهداف دي. تر څو چې په امریکا کې انتخابات کېږي، ترامپ خې خپل خلکو ته چې زه دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولای شم، نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده. پاکستان په مرکزیت کې چیرته دغه خبرې روانې، دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. او طالبان نو اوس خپل ادرس ورک شوی دی، دوی منطقه کې راټیټ شوی، نو دوی اوس په یو نه غواړي چې خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغی، ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چیرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مختلاش شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکوي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کړو، ترامپ ته ښي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همداسې چانهزني کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر جګو د طالبانو دا راټیټوي ورو.
ابراهیمي صاحب، د ډیپلومات خپرونې روانه اونۍ یو مقاله خپره کړه، او په دې مقاله کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري، او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چیرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي، نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا نړیوال مهمې سرچینې لکه نړیوال بانک، لکه آسیایي بانک، دا کسان دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ستراتیژیکې ګټې د پاکستان دا په هېڅ قیمت له لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت ده چې دلته ایجاد شي. نو چې دوارخیزه امتیازات اخلي په دې کې به هم دغه مذاکرات کې به دا مسله شامل شي، په دې په تور لیست کې شامل نشي. ولې د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه دي او منبع پیس عایداتي منبع پیس کار اخلي، نو په دغه اساس د امریکانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي.
مننه استاد سیف الرحمن ابراهیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او رستمو د ملګرو ملتونو له اندیشنې خبرو چې په افغانستان کې د ماشومانو مرجوب لیتل لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګر ملتونه په دې اندیښنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوب له مخبزیتې دوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای د افغانستان هوایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ماشومانو مرجوب له زیاته شوې ده. نور تفصیل له اسمت څاروان.
ملګر ملتونه وای په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوب له سبب شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لوري د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خبرې کړي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوی او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوی دي. د پروان د غوربند اوسیدونکو 14 کلن محمود یو له دغو ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی. د ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله فلج شوی دی. محمود ازادي رادیو ته وویل:
کال کې ناست زیرلکه هلته ناست ډوډۍ مو خوړه چای مشک اوان راغه کراکی ولایت کراکی ولایت پنځه شهیدان درې دنه زخمیان کې دوه نه وته قوی زخمی زی.
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او 14 کلن دی د کابل په عبدالحق څلور لاره کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روان وو.
په سلور لاری کې را تاویدو او د کور خوا روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو. زه هم وم او زما ورونه هم ول. درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول.
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه په ځانګړې توګه په هوایي بمباروي کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لوري کېږي د ماشومانو د مرجوب له زیاتی دوله دره کړه. د راپور له مخې په هوایي بمباروي کې د ماشومانو مرجوب له 2015 میلادي کال را په دې خوا کال په کال زیاتی شوې دي. په 2013 میلادي کال 1,095 ماشومان وشل شوی دی. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې د 2015 او 2013 ترمنځ په هوایي حملو کې 4,000 ماشومان وژل شوی دي چې په یاد موده کې د ټولو وژل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کېږي. سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرجوب له مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لوري د ماشومانو مرجوب له هم مخ په ډېریدو دي.
د ملګرو ملتونو په استناد مو په راپور کې واورېدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوی دي. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د نیکاباد بازار په سیمه کې طالبانو یو شمېر پوستینې ولیدي او افغان چارواکي وایي چې دې ولسوالۍ ته چې له دریو ورځو راهیسې جګړې پرې روانې دي تا صدمه ځواکونه روان شوي دي. تفصیل له ترین کوټه د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې یاد پوسټو تر درنې جګړې وروسته سکوت کړی دی. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي چې پر مهال یې 15 امنیتي پوسټې سکوت کړی دي. د یوای د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا وشته خوایي پاړه یې کره معلومات نه لري. یبادی وای ولسوالی ته هم دا اوس اضافي ځواکونه د حرکت په حال کې دي.
د دقیق معلوم نه دی خو د پوسټو 15 پوسټو سقوط کړی کم راپور چې موږ تر رسیدلی دی او د طالبانو تهاجمي بریټ لعمله نور ان شاء الله زمونږ امنیتی او دفاعي ارګانونه توانیدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم هلته جګړه مني. دوی وایي د روانې جګړې پر مهال هلته یو ملي پولیس او نولس طالبان وژل سوي او څلور ملي پولیس نور هم ټپیان دي. د ولسوالۍ ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغلته شپږو امنیتي پوستو سکوت کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستې قومندان شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې که اضافي ځواکونه ورونه رسېږي نو سکوت به وکړي. شمس الله وایي وسلوالو طالبانو امنیتي پوستې سوځولې دي او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. د داونه ویل چې څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي هم په ګیزاب ولسوالۍ کې پر دغه وضعیت باندې اندېښنه ښیي او وایي چې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. ګیزاب ولسوالۍ د اروزګان ولایت یوه د باامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره ورباندې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د کوچیانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ دا خبرې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د دوی لسګونو مشران او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې تابعه کوونکو وویل له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د افغان حکومت تر چارواکو ورسوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې چې دې غم دې وخوړل سي.
د کورونو اوسیدونکي حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکي خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچانو ځوان ته سپر ولار ده. د ځوان ټاټو بای د کار نشټوالی، د مکتب نشټوالی، د کلینیک نشټوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
له اوبو چې ډېر تنګ یو چې اوبه هم نشته. بېخي مو اوبه د خلکو، د مالو، د بنګانو یوازې یو ډنډ مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشټوالی او د مکتبونو نشټوالی، د سرک نشټوالی د اساسي ستونزې دي. کوچان چې سر لاسو غریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید و تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزی، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یو سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
تاسو له پیغامونو
دغه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم وروره. دغه زما ځاني شهیدان او عیبین ماشین داسې په دندو په دغه په ستړیا را کوي. دا خو د خدای ولوی ته وګورئ، دغه اواز له خو وکوي. دغه نه ځاني شهیدان او اکو حقوق باید په وخت ورورسېږي، په وخت اکو حقوق ورورسېږي. دا بېچارهګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخت خلک ماشام ډوډۍ نه لري، نہ کاستا نہ روزگار سا نہ بولستا سہد شیدان مائی بینو روپی اور وقت سر زیادہ خلق تو والی صاحب تو وہ ہے خدا روی دے قرآن روی تو گورا یہ کاسو بیا والی بیا اللہ سے بل چوک نہ لرو اما بچان دل آسا ورکر اما انسانان دل آسا ورکر اخیر نیا اکو کوک چوکور کی ہے دازادی زرادیو سا دیر منانا کور و دام. سلام علیکم.
د زابل ولایت د میزبانۍ د ولسوالۍ څخه د احترام خاص په پریزدم زموږ د لوکلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبانۍ د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه که بادامې، که انځري، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو څه وکوي، همیشه د عالي خپل رسمي معاشم لري، لیکن دوی بس په دغه باندې پرتې د مسوانان ډېر څخه بتا
بندی مریضان پہ موٹر کی ساری چارواکو بانے گاڈے والا دا رشکو والا خاصی پرائی سڑکوں بند کری پرائی ہو سکے آم دا چر مترا بند کرے گا بولے موٹر ساتو ساتو والا مثال یا میرا رجی ہوگا ٹول بنے ہر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو اف ام په 100.5 نیولې شي. نن په ازادي راډیو کې له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. د هلمند والی په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلانوو. اوس په همزه د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم. که چېرته تاسو دا شمیرې په موبایل کې ثبتوئ او یا قلم او کاغذ لرئ، نو کولی شئ چې ویې لیکئ. زموږ کورنۍ شمیرې د 0992035 بل شمیره د 0800225. که چېرته ما شمیرې ژر ژر ویلي وي، د ولایت په ولایت پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 0800 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیبزی لازر ولسوالی لیکي خدای دی وکړي چې د طالبانو او خلیل زاد خبري د اصل نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د طالبانو او خلیل زاد لیدنې کتنې ته خوشبینه یو. هدایت الله نیکزاد له ناوې ولسوالي څخه لیکلي دي له طالبانو غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبري شروع کړي، د پاکستان له اغېزو ځانونه وباسي. نیکزاد بیا لیکي هغه طالبان چې تر پرونه پاکستان بندیان کړي وو، اوس پاکستاني چارواکو ته غېږې ورکوي. جعفری لیکي د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د افغانانو له غوښتنې پرته لوی زیان دی. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د ملکیانو او ماشومانو خوندي توپ ته نه نوري ډلې پام کوي، نه دولت توجه کوي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکي تیره شپه پر اریوب ښکلی باران و. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکلي دي کوچان په نورو سیمو کې هم مکتب، کلینیک او پاکې اوبه نه لري. د ده اشاره غالبا په دې خبرونه کې هغه راپورته وه چې له خوست مو درلود او په خوست کې د کوچانو یو شمېر استازیو غونډه کړې وه او خپلې غوښتنې یې تر چارواکو رسولې وې. که چېرته کوچان په نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزې لري، غوره لارې همدا ده چې دوی سره راټول شي، غونډې وکړي او تر چارواکو پورې خپل غږونه ورسوي او خپل حقوق ترلاسه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زمارای زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هغو رایو په اړه باندې بحث لرو چې له ولایتونو مرکز ته انتقالي شي، دغه رای څرنګه انتقالي شي، ستونزې څه دي او څرنګه ستونزې هوارېدای شي. خو اوس دولس